په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري.
په اوسنی وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات ترلاسه لاندې دي.
ولسمشر غني دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. د مخکنیو ویناو په نسبت ولسمشر دغه وینا توپیر درلود.
لهجه تر پخوا ډیره نرمه وه، ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه.
د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او ښارګوټو د طالبانو د حملو په ترڅ کې میدان وردګ د ولایتي شورا غړي پر میدان ښار د طالبانو د حملې خبر ورکوي.
او دغه جګړه ډیره شدیده وه، ملکي خلکو ته مرزوم نه هم اړولې ده.
د بلخ چارواکي بیا وایي چې پر مزار شریف د طالبانو پراخې حملې په شاته مول شوي او ورته درنه مرګ ژوبله اړول شوي. په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس یا مخکې نیولې، یوه مهمه پوښتنه رابرسېره کېږي او هغه دا چې خلکو ته به لومړني مهم خدمتونه څه ډول رسول کېږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد:
موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي. موږ ټول تشکیلات چې کوم د حکومتداري دي هغه بېرته بللې دي او بېرته خپل کار کوي.
دا به هم واورئ چې د امریکایي هغو درې زره ځواکونو لومړۍ ډله سرتیري کابل ته رسېدلې چې له دې هېواده به په مسون ډول د امریکا د سفارت د کارکوونکو او نورو امریکایي اتباعو په ایستلو کې مرسته کوي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړي.
سلام. قطر پر طالبانو غږ کړی چې اوربند وکړي. عطا محمد نور وایي چې په مزار شریف ښار د طالبانو حمله شنډې کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې درې وسله وال وژلې دي. بشپړ خبرونه. قطر له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. رویټرز خبری آژانس په یو مختصر راپور کې چې شیبه مخکې خپور شو وایي چې قطر نن په دوحه کې په یو غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي او خپل یرغلیز عملیات بند کړي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدای شئ. او اوس هم نور خبرونه. په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې قومندان جنرال عطا محمد نور وایي چې پر مزار شریف ښار د طالبانو نننۍ حملې شنډې کړې دي. ښاغلي نور خبریالانو ته وویل چې طالبان د ښار تر لویدیځې دروازې رسېدلي و خو له درنو تلفاتو وروسته له دې سیمو وایستل شول.
دښمن پر امنیتي کمربند برید کړی و خو د وسلوالو ځواکونو، مجاهدینو او پاسونوالو د میړانې په نتیجه کې دا سیمې تصفیه شوې.
له دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی پر مزار شریف ښار له څلورو خواوو حملې کړې دي. جنرال عطا محمد نور پرون جمعه له مارشال عبدالرشید دوستم سره په ګډه غونډه کې په شمال کې د طالبانو د مخالفې جبهې د مشر او مارشال دوستم د پوځي کمیسیون د سلاکار او ناظر په توګه اعلان شول. په همدې حال کې طالبانو نن د دوو نورو ولایتونو کونړ او پکتیکا مرکزونه هم ونیول. حکومتي چارواکو تر دې دمه د اسدآباد او خرنې د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمیزو سرچینو او په ولسي جرګه کې د دې ولایتونو استازو تایید کړي چې درې وړه ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. اوس له پلازمینې کابل وروسته په لویو ښارونو کې جلال آباد، مزار شریف او خوست پاتې دي چې لا هم دولت پکې واکمن دی. بلخوا د میدان وردګو له مرکز میدان ښار څخه د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه رارسېدلي. چارواکو د دې نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې ملکي وګړي هم زیانمن شوي دي.
دغه جګړه د ولایت مقام سیاتیامې شورا ولایتي همدغو سیمو کې وه. ملکي خلکو ته مرزوب نه هم اړولې ده، همدارنګه ځاني زیان لري، کورونه وران سوي دي، عامه شتمنۍ جګړه شدیده وه.
میدان ښار د کابل لویدیځه دروازه بلل کیږي او که سقوط وکړي نو له خرنې وروسته به په پلازمینې کابل باندې ګواښونه نور هم زیات شي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د پراګ اوسیدونکي حفیظ ادریس د دې مظاهرې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
منګ افغانان او چکان خپل شکایت او خپل نفرت د پاکستان سفارت په مخ کې د دوی د استقلال په ورځ څرګند کړ، او په دې طریقه موږ په چکانو او په اروپا باندې غږ کوو چې پاکستان یو تروریستي مملکت ده او دا باید تحریم سي.
د چک جمهوریت د ولسي جرګې مرستیال ټوکیو او کامورا چې په دې لاریون کې ګډون کړی و پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو له ملاتړ خلاص واخلي او پریږدي چې افغانان خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو درې تنه وسلوال نن په ناامنه بلوچستان ایالت کې په یو نښته کې ووژل. د پاکستان پوځ په یو مختصر بیان کې ویلي دواړو خواوو ترمنځ نښته وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو د لورلایي ولسوالۍ شاریک سیمې ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید وکړ. د پوځ بیان زیاتوي چې په دې نښته کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو بلوچ بلتون پالو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اګست د 14مې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت به حمله وکړي. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یوه په لایبیریا او یوه په رومانډیا کې ډیره دي، بندیزونه لګول شوي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. او د امریکا په څو ایالتونو کې د روغتونونو چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج لپاره کافي بسترونه نه لري. د الاباما ایالت والی کای ایوی پرون جمعه وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې د امریکا د جنوبي ایالت روغتیایي چارواکو د کووید 19 د ناروغانو د مواردو د زیاتېدو خبر ورکړ. ښاغلی ایوی وویل د بیړنۍ حالت د اعلان هدف دا دی چې د روغتیایي خدماتو د مسؤلانو د فعالیت چارې اسانه شي. په اورېګان ایالت کې هم چې سیمه ایز حکومت له روغتونونو او روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره د ملي ګارد د 1.5 سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی، روغتونونو د ناروغانو په منلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د هوایی په ګډون د امریکا په یو شمیر نورو ایالتونو کې هم په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتي ګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه یا ویشت، هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شل، کندهار کې هم آسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 25، او بل اخر جلال آباد کې به آسمان نیمه وریز وي، هلته د تلند او برېښنا وړاندوینه سبې 24 ټیټه 28.
د ازادي راډیو خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري، او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې وکړې او ویل هڅه کوي په هیواد کې د بې ثباتۍ د لا پراختیا مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په وروستیو څه باندې یوه اونۍ کې نږدې 40 ولایتونو مرکزونه نیولي. د ولسمشر غنی د څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو د طالبانو د ولکې په پراخېدو سره افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ورته لومړیتوب لري، او په دې برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ویلي، هڅې روانې دي چې د بې ثباتۍ لا پراختیا د تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وشي.
در حالی که میدانم
که از حال و آینده ایتان نگران هستید؟
په داسې حال کې چې پوهیږم چې د حال او راتلونکي په اړه اندېښمن یاست، تاسو ته ډاډ درکوم چې د جمهور رئیس په توګه مو زما هڅه پر دې ده چې د بې ثباتۍ له لا پراختیا، تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وکړم. د یو تاریخي رسالت له مخې هڅه کوم چې د افغانستان پر خلکو په تپل شوي جګړه کې تر دې زیات بې ګناه خلک ونه وژل شي، عام تاسیسات ورانه شي او بې ثباتۍ دوام پیدا نکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د یوې مناسبې حل لارې لپاره یې له ګڼو سیاسي رهبرانو، مشرانو، نړیوالو همکارانو سره سلا مشورې پیل کړې چې ډېر ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو تر څنګ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خبرې هم روانې دي. افغان حکومت او زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه وسپاري. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د تورکا پلس ناستې له تاسو سره په دې اړه خبرې کړې او یوې اعلامیې هم خبره کړې وه چې د افغانستان د اوسني بحران پر حل کېدو پکې ټینګار شوی و. په دې اعلامیه کې د قطر په قربتوب د امریکا، چین، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو نظرونه هم اخیستل شوي او د افغانستان د کشلې دواړو خواو ته وړاندې شوي دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت طالبان ته د قدرت د شریکېدو طرحه د تاوتریخوالي د کمېدو په شرط وړاندې کړې ده. نوموړی وایي په دې طرحه کې د سیاسي ګډون او تر څنګ په یوې سیاسي هوکړې هم خبرې شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو شاوخوا د 13 ولایتونو مرکزونه نیولي او د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو هم جګړه روانه ده.
دغه راز قطر نن وویل چې له طالبانو یې غوښتي چې اور بند وکړي او په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا خبره رویترز خبري آژانس کړې ده او ویلي چې په دوحه کې نن د قطري چارواکو او د طالبانو ترمنځ غونډه کې دغه غوښتنه له طالبانو شوې ده. دوحه هم په دې وروستیو کې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د څو غونډو کور بناوه. د ولسی جرګې پخوانی غړي شکري بارکزی چې د نن مخکې د ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې چې د بحث موضوع هم د افغانستان روان امنیتي وضعیت و زموږ میلمنه و، د ولسمشر د نننی پیغام یې اوریدلی و، په اړه داسې نظر ورکوي.
زما په هم په دې پیغام کې نوې او تازه خبر همدغه و چې موږ لږ نورم باید انتظار وکړو ځکه چې ولسمشر ویل چې لا سلا او مشوره کوي، مګر لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه، مګر نن لهجه یې کاملا متفاوته وه. او دغه په دې معنا باندې وه چې یعنی ولسمشر چې هر تصمیم نیول کېږي چمتو دی چې هغه تصمیم ومني.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکري بارکزی و چې د ولسمشر اشرف غني د نننی لنډ پیغام په اړه خپل نظر سره شریکو. نن مخکې خبرونو کې مو واوریدل چې د پکتیکا مرکز ښارونه هم د طالبانو لاست لویدلې. د غرازه د کونړ مرکز اسادآباد هم لومړی به د ښارنې د سقوط په اړه له خپل خبریالو واورو چې په څه ډول ښارنه سقوط شوه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خپل خبریال سره ماډی کې پرې شوي دي، خو لاړ به شو د کونړ مرکز اسادآباد ته. اسادآباد نن سقوط وکړ. دغه راز د کونړ چارواکي هم د ننګرهار پر لور خوځېدلي و مخکې البته، او نور به له خپل خبریال واورو چې اسادآباد په څه ډول د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد.
د اسادآباد د نیولو پر مهال هیڅ جګړن ده شوی، هیڅ ډز نه ده شوی. کېدای شي چې څه جوړ جاړی شوی وي. د دې نه وړاندې د اسمار ولسوالۍ تیره شپه همدارنګ دانګام او شلتن تخلیه شوی وي، هغه طالبانو نیولې وي. د حکومت لومړنی خط چې وو د جنگ هغه شیګل ته راغلی وو، هلته دوی ځای په ځای شوي وو افغان ځواکونه. خو نن ماسپښین درې بجې د ولایت د مقام نه، قومندانۍ نه، ملي امنیت نه، د ولایت رهبری راووتله او د ننګرهار په طرف باندې حرکت وکړ. د هغې څخه وروسته وسلوال طالبان چې په رینجرو کې سپاره وو، پولیسو او د اردو په رینجرو کې سپاره وو، هغه د اسادآباد مرکزي چوک، د شهیدان چوک ته راورسېدل او بیا قومندانۍ او ولایت او ملي امنیت طرف ته لاړل. د دې نه وړاندې یو شمیر خلک چې د خلاره منځ شي او د دې نه په استفادي قومندانۍ یو ولایت تنه وتی او سچوري وک او جګړه نه شبي هلته وکاله چې طالبان نه وتلی او څو ډزې وکړي امکان دا لري چې دا د خوشحاله ډزې وي.
د کونړ د مرکز اسداباد د سقوط په اړه مو واورېدل. اوس به د پکتیکا د مرکز خرنې د سقوط په اړه نور خپل خبریاله واورو. خرنه په څه ډول د طالبانو لاسته ولوېده؟ آیا جګړه وشوه په خرنه کې؟ میشتو ځواکونو کوم مقاومت وکړ کنه؟
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر د پکتیکا مرکز خرنه هم له زیات مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته خوشې شوې ده. وسلوال طالبان د مرکز خرنې ښار ته داخل شوي دي او یو شمېر مهمې دولتي ادارې په خپل واقع اخیستې دي. له هغه ځایه ډېر شمېر راپورونه، معلومات او جزئیات له دې عمله نه دي شریک شوي چې مخابراتي شبکې په ستونزه کې دي او له چارواکو سره اړیکه نه روغ کېږي. خو د پکتیکا په څنګلوري ولایت پکتیا کې بیا له تېر ماسپښین راهیسې جګړه د مرکز اړوند د ګردیز اړوند تر رسیدلې وه. بېګا شپه د پکتیا ولایت لسمه ولسوالۍ د سید کرم په نوم دغه هم سقوط شوه او افغان سرتېري له دغه ولسوالۍ خپل ګاونډی احمد ابا ولسوالۍ ته راغلل چې دا بیا د پکتیا لسمه ولسوالۍ بلل کېږي چې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کېږي. نن ورځ بیا د ورځې تر لسو بجو پورې د پکتیا مرکز ګردیز کې د خلکو هغه چارې، سوداګریزي چارې په عادي شکل روانې وي. خو د لسو بجو وروسته وضعیت یو ناڅاپه تغییر شو. خلک له ښاره ووتل، هټۍ بند شوې. خلکو ته لاله وړاندې ویل شوي وو چې په ګردیز ښار باندې برید کېږي. څنګه چې د ګردیز ښار ته نږدې ډزې زیاتې شوې، افغان سرتېري د ګردیز ښار ته راغلل. تندر قول اردو چې د پکتیا په مرکز کې قرار لري دغه کلابند شو. خپل افغان سرتېرو او کی پی اف سرتېري چې ضربتي هم ورته ویل کېږي د دوی تر کنټرول لاندې ده. خو د پکتیا ولایت مقام، د پکتیا د افغان سرتېرو د جلبوجست قومندانی، د پکتیا معباس او همداشان یو شمېر نورې دولتي ادارې وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. وسلوال طالبان مازیګر درې بجې د ګردې اسکار ته ننوتل او پرته له زیات مقاومت د ګردسکار ډیره زیاته برخه په واقع وخته. اوس فقط تندر قول اردو شاوخوا سیمو کې لږ لږ جګړه لیدل کېږي، نور داسې خاص درنه جګړه نه ده پېښه شوې.
مننه. کور ودان له پکتیکا له مرکز خرنې به د بلخ ولایت مرکز لار شو، مزار شریف ته، چې نن سهار له څو لورو طالبانو په بریدونه کړي وو. د بلخ چارواکي وایي چې دغه بریدونه په شاته مول شوي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. د بلخ د اوبخې د مزار شریف د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به نور له خبریاله واورو. ویل کېږي چې طالبانو دغه درنې حملې، دغه شدید حملې په شاتم به ول شوي دي. په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
په شما کې د افغانستان ځواکونه او د طالبانو پر ضد ولسی بسیج ځواکونو قومندان عطا محمد نور ویل چې طالبانو نن له غربي دروازې څخه د مزار شریف هڅه کوله چې پر مزار شریف حمله وکړي. دوی له سهار راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو سره په دریو نواحیو کې، چې هغه د امام بوکري سیمه ده، تختپل سیمه په دهزادیو کې، او همدارنګه د لنګرخانی سیمه په نهر شهی ولسوالۍ کې چې غربي دروازې ته څیرمه ساحه ده، دلته له سهار راهیسې تر ماسپښینه د دولتي ځواکونو او همدارنګه د طالبانو وسلوالو ترمنځ جګړه او نښتې دوام درلود. اته محمد نور ویل چې په دغه جګړه کې طالبانو ته درنه مرجوب لا وخت او افغان ځواکونو د ام نه ویش تیارو لاره پر وسلوالو طالبانو درې هوایی حمله تر سره کړی دي. تر دې دمخه طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولی یو پیغام کې ادعا کړی و چې طالبانو له څلور لوریو په مزار شریف ښار باندې حمله پیل کړې دي او دوی پرمختګ درلودلی. دغه ادعاوې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بلخ ولایت کې رد شوي او د بلخ د امنیت قومندان ویان د عبدالشاه عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نننی حملو په ترڅ کې طالبانو ته تلفات اوښتي او دقیقه شمېره څوالس تنه یوازې په دهدادی ولسوالۍ کې وژل شوي او په لنګرخانه چې د نهرشای ولسوالۍ مربوط کیږي د وایي بریټ تلفات او امر نه دروخان.
بله کور ودان له تاسو اقدر منوردون کوه مردل چې په مزار شریف د طالبانو حمله په شاتم بول شوي او د افغان چارواکو په وینا طالبان ته هم درنه مرجوبله اوخته د غراز د میدان وردګو ولایت په مرکز باندې هم نن طالبانو حمله کړې چې ملکی وګړو ته پکې مرجوبله اوخته. خو په دې اړه یې لاندې خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د میدان وردګو ولایت مرکز هم نن د طالبان او د افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهدو ملکانو ته هم مرجوب لوخت. نور به په دې راپور کې واورو.
چارواکی وایي د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبان او افغان سرتیرو ترمنځ نن سهار درنه جګړه شوې ده چې پر مهال ملکی خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرسیال شریف الله وتک نن ماپښین ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار مهال وسلوالو طالبانو په مرکز میدان ښار کې د پاملوي په سیمو کې د افغان سرتیرو پر پوستو برید کړی دي چې پر مهال ملکی خلکو ته هم ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي.
او دغه جګړه ډیره شدیده وه، واقعا خلکو ته سره ملکی خلکو ته مرجوب نه هم اړولې ده. ملکی کورونه مالی زیان او همدارنګه ځاني زیان لري. کورونه وران سوي دي، عامه شتمنۍ ورسره د طالبانو حکومت خوا به هم مرجوب لري. داسې دقیق معلومات نه لرم، ولې جګړه شدیده وه. او دغه جګړه د ولایت مقام صحت عامې شورای ولایتي همدغو سیمو کې وه.
نموړی وای د مرګجوب لپاره تر اوسه پوری دقیق معلومات ورسره نشته. خوای د جګړې پر مهال د ملکی خلکو درې کورونه په مرمیو لګیدل دي او ملکی کسانو ته هم پکښې کې مرګجوب لا وشته ده. خو ته کوی په دغه سیمه کې د هوایي ځواکونو لوري بریدونه هم تر سره سوي دي. د میدان وردګو ولایت د امیر اختیار ریاست رئیس محمد اسلام ازغرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې لسیمې تر دا مهاله پورې د ته دوه ملکیان چې ټپیان دي راوړل سوي دي. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال د دوی پر دفتر هم مرمۍ لګېدلې، خو یې کوم چا ته زیان نه دی رسیدلې. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا بیا لسیمې راپورونه ښیي چې د یادې جګړې له امله د کابل کندهار ترمنځ لوی لاره هم د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. راپورونه وایي په سیمه کې اوس جګړه آرامه ده، خو په مرکز میدان ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې او زیات شمیر خلکو خپل دوکانونه تړلي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په هغه سیمو کې چې طالبانو اوس یا مخکې نیولې و، مهمه پوښتنه چې رابرسېره کېږي دا ده چې خلکو ته به لومړني مهم خدمتونه څه ډول رسول کېږي. زما همکاره اجمل آن د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
تاسو وایي د سول خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسئ، سیمې نیسئ، دا دواړه خبرې تاسو سره خپله څنګه پخلا کوئ؟ سولا که جګړه
زموږ دریز معلوم ده، د دریزم د سولې او د تفاهم دریزو ده. ولس میاسته موږ د جګړه نه کوله، بعد د دې توافقنامه امضا شوی و. تاسو ټول هیوا دوال شهیدان اوسې، موږ جګړه دریز نه درلود. ولی تاسو ولې د مکرر ډول باندې د کابل ادارې لخوانه د جګړې خبرې کیږي او دا 13 ونی باندې بلاند یو دلیل ونی سوسه اشرف غنی د شپږو میاسو د پاره د لوی عملیاتو د کاری گزارونو اختار ورک. نو دا سه کله مقابل جهاد کې دا سه چوک سره مخ بیان طبي خبر د 16 د خبر د لار نسره ته بیا به جګړه پریکړه کی.
دا خارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې وخاره ده چې التبداس خلک چې یا دولتي ادارو کې و یا خصوصي سازمانونو کې و یا د افرادو په توګه دوی به تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړي، چا به تاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکه کړي. دغه خلکو سره چلند څه دی؟
اسلامي مراد درې جو استاد کله موږ ټول صحیح نسو التبداس د مو مخالفین وی یا به زموږ سره د شل کاله جنگیدون کې خلک یا تبلیغات کوون کې هر نوم څه موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسی د زغم ده او دا ټول به برداشت کوو ځکه دا افغانان دي، د دې هیواد خلک دي. په دې پر سره هیواد ته سول راسه موږ له هر څه نه تیر شوی او عمومي عفو شوی ده. د عفو لاندې دا ټول خلک معافیت نه برخمن دی او
خلاصوند
کی هڅه لکو چې
مجلس په دسر رپورټونه هم شته چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنگیالیو کورونه تلاشی کړی دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلی دي، ځینې خلک له کورونو نه ایستلی دي، حتی له ځینو ځایونو نه د رپورټونه هم شته چې هلته وژنې شوي دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوي دي. څه وایي په دې اړه؟
دا خبرې ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو نه د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولي یو یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هیڅ چا ته اجازه نه شته چا پسې تعقیب وکړي یا څوک وپلټي یا چا سره برخورد بد وکړي یا څوک ووځي. دا خبره اکثره تبلیغات شوي دي موږ اورو.
یوه ویره دا ده چې تاسو کېدای شي په خپلو جنګیالیو باندې کېداسې یو بشپړ واک او اختیار ونه بوسي، ځینې جنګیالي مو یا ځینې قمندانان مو خپل سر اقدامات وکړي.
په پراخه توګه داسې څوک څه نسي کولی. که انفرادي شکل باندې داسې یو سي طبیعي ده، سب کې به مختلف خلک وي سو استفاده کوونکي یا خپل سر یا بې تجربې. خو موږ جدي مخه نیسو، موږ مکرر تاسو د مشرانو ویناوې اوري، اعلامیې اوري. اوس ادام سي په ټولو ولایتونو کې ځانګړي کمیشنونه منځ ته راغلي چې دغه تخطي کوونکي چې هر څوک که فرد وي که یو قمندان وي که یو ډله وي هغه تعقیب سي او مخه ونیول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې داسې څه به نه واقع کېږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا اتلس ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټول اتلس ولایتو کې اتلس پیښې هم نه لرو. نو خو بیا انسانان یو طبیعي کمزوریانې به وي، ولس داسې په دومره لوړه کچه باندې په دومره لویو ولایتونو کې تر اوسه مخه نیول سوی، وروسته به انشاءالله دا تسلط لا زیاتېږي، کنټرول به لا ډېری.
هغه ښارونه چې تاسو نیولي دي دلته یو سیستم و جوړښت و خصوصي ادارې وي دولتي ادارې وي یو کار یې کوه، داسې نه ښکاري چې تاسو دې دومره چمتو اوسئ چې مثلا ښاروالۍ ته همدستي د ښاروالۍ مامورین واستوئ، امنیي قمندانۍ ته د امنیي قمندانۍ خلک واستوئ، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوئ. څه کوئ له دغه ادارو سره، د دغه جوړښت سره؟ خلک خو کېدای شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خو دا داسې اوس خو ډېر زر داسې خلک باید توقع ونه کړي، ځکه موږ د جګړې په حال کې یو، څو ورځې کېږي چې موږ دا سانې وینو چې تبدیلي شوي دي، هر څه تغیر شوي. او بل هم ټولو نه غوښتنه دا ده زموږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکوونکي د دولت بیرته خپلو وظایفو ته راسي چې مخکې کار کوو. یعنی موږ نه غواړو چې ارګانونه خراب سي یا ړنګ سي یا تشکیلات ړنګ سي. نو طبیعي خبره ده چې موږ ټول تشکیلات چې کوم دي حکومتداري دي هغه بیرته رابللي دي، هغه به بیرته خپل کار کوي او موږ به د هغو صرف څارنه کوو او دا بهبود لپاره به کار.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو تر ولکې لاندې د مهمو چارو په اړه د دې ډلې د دریز په باب نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله د امریکایي هغو درې زره ځواکونو لومړۍ ډله سرتیري چې له افغانستانه به د امریکایي ډیپلوماتانو او دغه راز د امریکایي وګړو د ایستلو مسؤلیت لري کابل ته رسېدلې. دغه ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ځای په ځای کېږي. د دې تر څنګ دغه راز برېټانیا هم کابل ته د په سلګونو سرتیرو د استولو اعلان کړی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د امریکایي ځواکونو یو ډله په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوې چې په افغانستان کې ناامنی په بیساري توګه زیاته شوې او د دې هیواد له نیمایي زیات ولایتونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیري تیره شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور هم افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 600 بریتانوي ځواکونه هم د هیواد ته راځي. په ظاهره د دې ځواکونو دنده له افغانستان څخه د امریکا او بریتانیا د سفارتونو د کارکونکو د دې هیوادونو د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وترلو لپاره زمينه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانوي ځواکونو سره یې کار کړی او دلته له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویل دي چې یو ډله سرتیري اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی افغان همکارانو ته له دې هواده د خوندي وترو زمينه برابر کړي. تر دې وړاندې متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیري افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د دې هواد د سفارت د کارکونکو او د هغو افغانانو وتلو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره یې کار کړی او د مهال د ګواښونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې جرمني هم ویلي چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر راکموي. کاناډا هم څرګنده کړې چې له کابله د خپلو اتباعو او هغو افغانانو د خوندي ایستلو د امنیت د ټینګښت لپاره افغانستان ته سرتیري استوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. خو طالبانو ویلي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنېدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي رادیو بل او وروستۍ خبري مجله پاتې ده. په څو شیبو کې زما همکار ستار فروغ مختوړي، زه نوریاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.